Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبولي 8 د اگست 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او دا خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی او هیله مندې چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د سیلونو د قربانیانو پلټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسګونو کسان وژلي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلی دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل: یو سل او څلور پنځوس تنه شهیدان لرو، خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. 240 تنه ټپیان شوي دي. په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان رسیدلی، خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان، نورستان، لوګر، پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان اړولی دی. په افغانستان کې د نړیوالو د غوښتنې تر ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولې دي. ناټو په خپل ویب پاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه، د څښاک اوبه، د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناټو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د غوښتنې تر ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسېدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ د خبر پاڼې په حواله محمد اشرف غنی او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغېدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د 15 پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. خبریال محمد حنیف د کراچي ښار د سیل ځپلو سیمو په اړه وویل:
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دي.
و څلوېشتنه د کراچي په ښار کې او لږ تر لږه 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. په بلاروس کې نږدې 500 خبریالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د آزاد اروپا او آزادي راډیو د بلاروس ته برخې کار کوونکي دي. د بلاروس حکومت پر هغو خبریالانو د کار کړي تنګه کړې ده چې د لوکاشینکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. په بلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلي پر ضد مظاهره کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28مه تر 200 شپېته زیات مظاهره چان هم نیول شوې دي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چنیول شوي وو، پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د آزادې اروپا او ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. او روسي خبر ده چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په روسیو ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګیدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهره چانو په ځپلو کې پولیس لرلود درلودو تورن دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بیلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونه دریشي، د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. د بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشینکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړی توپ ته چمتو دی. دا ساجی راډیو سهارنی خبری مجله اوري. ل طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مندې چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبري پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله چړل شوې ده. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو ته کې خانو ته وسلې ورکړې دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې د خلیج هیوادو یو شمېر افغان کارګر د کورونا د خبرېدو له امله پاتې شوي دي.
نن په سلګونو مسافر د کویت، د سعودي، د قطر د افات دي.
د خبرونه په روسي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د شونځیو تربیه پرانیستو وروسته د ویزه کوونکې ستونزې در سره شریکو.
خوشحاله ورته ده چې موږ اخیری کال دا او موږ به ښوونځی پای ته رسوو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولی خپل درسونه په سمه توګه ووایو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شي په دې اونۍ کې خوشي شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاولا لودین ازادي راډیو ته وکړه. د لودین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشي کېدل به د سولې د خبرو پیل ته وروستۍ خنډ لري کړي. تفصیل د فرشتي جلالزی په راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکرې لپاره د حکومت د یوشت کسیس پلاوی غړی عطاولا لودین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاولا لودین له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل
امیدواري امی بندیان او زندانیان خلاص شوه.
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بلې اونۍ په پیل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې، یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشی کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاولا لودین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پنځمبه پرس په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ملاتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی، د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوي د غړي عطاولا لودین څرګندونه مو په راپور کې واوریدي چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خندونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پروند د پلاوی بلغړی حافظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 29مه له امریکایي پلاوی سره د سولې د تړون لمخي باید د دوی لسپاره لیس سره سم 15000 طالب زندانیان آزاد شي او تر هغه وروسته به بین الافغانی خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویل دي چې د طالبانو د لیست 360 تنه لا هم زندانی دي چې هغه به هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زندانی سرتيري آزاد کړي. د افغان سولې پاړه واشنگتن ټایمز ورسپانه په خپل تازه غنه کې یو مقاله خبره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې په دې اړه تفصیل درکو.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
افغان حکومت سشکال بیا هم په کابل کې څبان دي سلو جماعتونو ته وسلې ورکړي چې ولسی خلک د شورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د شورا مراسم پر لپسې د داعش ته وسلوالې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د شورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
په تیرو کلونو کې د شورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سږ کال یو شمېر دغو ویرکوونکو ته وسلې ورکړل شوې تر څو په خپل د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسی وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ویرکوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ویرکوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي رادیو ته وویل:
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل، څو مشکوک کسان وپلټو. موږ خپل مراسم لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
موږ د محرم تر 13 پورې د اسلحې د لرلو اجازه لرو. موږ ته د وسلې کارت هم راکړل شوی. موږ په خپل امنیت نیسو. دا چې د محرم تر 13 نیټې هم موږ ته اسلحې راکړي خوشحاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې تر څو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند څلو جماعتونو ته وسلې ورکړې څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سشکل چاته وسلې نه دی ویشل سوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ سوی و سلو جماعتونو ته وسلې ورکول سوي. یعنې له دې ډلې په یو جماعت درې یا څلور میله وسلې ویشل سوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره لیو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوي دي، خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
په کابل کې لسکونو جماعتونو ته د افغانستان حکومت وسلې ورکړې دي څو د عاشورا مراسم په امنیت سم ترسره شي او امنیتي ستونزې رامنځته نه شي. ازادي راډیو په منځني سبد 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه هم لرو. په دې کتنه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې مسله په کومه خوا روانه ده. و اعلان دا دی چې د ملي د سرخان پروګرام چې پر اساس ل 3.5 میلیون اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځنبه پروسه لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک تمویلوي او پیسې ورکوي لاړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو تشناس منلانی پروګرام کې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي، همدارس د سکایپ لاري تاسو کولی شئ چې د خبرونه لمیل منو پښتني وکړي. د پروګرام وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې تشناس منلانی پروګرام. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان د سولې د مسلې ترڅنګ بل کومه مسله راخسته ده. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبه په ورځ وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بیلابیلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکه چی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلی اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربان د اقلیتونو او ښځو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندۍ پسې ګرځي. ورسپانې د چاري کار د یو اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ دیارلس غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلی چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي. طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو دا ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوست نه نجیب الله الخیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په بیرته تګ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادۍ راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هیواد پریخی دی هم په دې شکل تاسو وکړئ چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونه ته درولې غي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به یې دا وي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بیو د راټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کړای شو چې مثلا د ټکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا همداشان پلای دوبی او نورو شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې راټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتی شرکتونو د ویګړې اتحادیې د اړتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټکټونو د وی نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه وه چې مقصد د چا سره بلنجار وغلا ویزې د ټکټ، نو اتحادیه چې نوی دا مسالې د څوک اوروي بل څوک پوهیږي نه، دغسې پروازو کې مشکل په بل څه کې وي دغه ته به اشاره کوي هغه به غوښتنه کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
موږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کو تر څو د امدې وزارت تلاري له اړوند ودونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د دې ولایت ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر 500 کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
د خبری مجلې په دې برخه کې د لوبو لړګره یو مهم خبر لرو او پزړه پوری. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکنی کپتان محمد نبی یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. محمد نبی د کرابین د کرکټ د 2000 میلادي کال په غوړه لیکي چې په ویسټ انډیز کې روان دی په سنت لوسیا زوکس لوبډله کې لوبه کوي. هغه لومړی کرکټر دی چې په یو لوبه کې د مقابل لوري 15 لوبغاړي وسوسول. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پورک.
د سنت لوئیسا زوکس لوبډلې پر ټویټر د محمد نبی لوی ویډیوي مرکه سره چې د لوبي له میدان خبره شوې لیکلي چې محمد نبی یادګار لوبه وکړه. په دې ویډیوي مرکه کې محمد نبی ویلي
دا د ټولو هغو افغان کرکټرانو لپاره چې په سی پی ایل کې دی خ پایل دی، هغوی فوق العاده لوبه کوي.
کرکټ انسایډر انټرنیټي خبرونه چې د کرکټ په تړاو خبرونه خبروي لیکلي چې څلور بیټسمینان یا ټوپچونکي په شلو رنزو یا منډو کې د محمد نبی د استادې ښکار سو. محمد نبی تر سهیل تنویر وروسته دوهم لوبغاړی دی چې د بنگلاديش، هند، افغانستان او بیگ بیش په غوړه لیکي په یوه لوبه کې څلور وکټونه اخیستي او یا څلور کرکټران یې سوځولي وو. محمد نبی 15 کلن دی. د کرابین د کرکټ په غوړه لیگ سی پی ایل 2020 کې د افغانستان د کرکټ شپږ پیژندل شوی کرکټران لوبه کوي، خو هغوی په بیلابیلو لوبډلو کې دي. راشد خان په باربیډوس ټرینډنس کې لوبه کوي، مجیب په جامیکا تلاوس، نوین الحق په ګیانا امازون واریرز کې، او محمد نبی، نجیب الله زدران او ظاهر خان په زوکس کې لوبه کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بوسنیا کې د کورونا وایروس خبرېدو تر ویرې لاندې شونځي پرانیستل کیږي. د بالکان د حوزې د دې نسبتا غریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي. دا پریکړه د یو شمېر شونکو لپاره عجیبه ده چې د دې لپاره دا پریکړه شوې ده چې درسونه به آنلاین او حضوري په ورته وخت کې وي. جزئیات فرشته جلزې پر راپور کې
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسی کولای چې شونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تک په وخت کې د کورونا وایروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر شونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي شونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې موږ تیار یو، خو که عمومي خبر وکړم موږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو. دا ډول تدریس چې یو برخه په صنف کې او بل د انټرنیټ له لارې وي مونږ ته نوې ده.
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، د نوي تعلیمي کال پر پایل څه ډول اغیز لري؟ د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسي کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې ویروس نه اخته کېږي، خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي. ډاکټران مکرراً خلکو ته وایي چې له کرونا ویروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بوسنیا کې به ښوونځي چې د کرونا وبا له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شي. په افغانستان کې هم له څو میاشتو ځنډ وروسته ښوونځي پرانیستل شول. وړاندې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د 12 ټولګي له وی زده کوونکو واوري چې وروسته له میاشتو درسونه څرنګه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پرایستلو لګیا دي. په پروان کې سیلونه بهیدلي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. او په پاکستان کې په سلګونو کسان د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. او ساجی رادیو په منځني سپتول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري. ستاسو راغلي سمسونه هلمندیار هلمند چې بندیان به آزاد شي او سوله به وشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کی باید د سولې په خبرو کې لمړی پر دایمي اوربند خبري وشي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي حکومت باید د هوا پیژندنې وسایل ولري چې د سیلونو له خاطر خلک ورلمخه خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کی سولې ته هیله ښکارا کړې ده او وایي چې خبري باید پیل شي. فهیم لزابل علی کی زموږ په ولایت کې دوی ونی وشو چې د کورونا پیښه نه ده سبب شوه. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
انو می ملي هدا او د لسم ټولګي زکون کیما
د دومره وخت خو خوانځي باندې اوس بیا شروع وسول. تاسو د دومره وخت څه وکړلې؟ نیکور کې مدرسونه ویل کنه
کور کې اول د چې زموږ د کتابو مشکلات او موږ د ډېر کتابونه نه راکړي، خو موږ بیا هم کوشش وکړو چې خپل ځان مو ورسو تر لږ پورې او تر یو ځای پورې هغه درسونه چې کتابونه چې موږ درلود هغه مو ویلې.
اوس پرته چې مکتبونه شروع دي ورته خوشاله یې کنه؟
موږ خو خوشاله یو ورته ځکه چې موږ آخري کال ده او موږ به ښوونځی پای ته رسوو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولی خپل درسونه په سمه توګه ووایو. او یا صنفونه په دوه ډلو ویشلي دي چې اے او بی دي، او یو ښوونکی هم صنفو ته نه حاضرېږي او نه سم درس ورکوي. چې رام شي لس صفې یا نه صفې درس ورکوي چې موږ نشو کولی ټول ته رسیدګي وکړو.
بیا نو له ادارې سره تاسو په دې اړه خبرې نه دي کړې؟
موږ دا ستونزه خپل ښوونکي ته وویلې، خو هغوی ویلي چې نه زه خو سم درس ورکوم، ما ته اړه نه لري چې بل څوک څه رقم درس ورکوي. او دا خبره همداسې تېره کړله.
ادارې څه ویل؟
ادارې ته موږ نه ورغلي که موږ دا ستونزه ادارې ته وایو موږ ته به غټه ستونزه جوړه شي. هلته که ان زموږ نمرات کمیږي ام موږ صنف نوم بدیږي چې دغه شاګردان چې داسې کارونه کوي شکایت کوي، هغه استاد چې موږ دغه پاړه شکایت وکړو هغه استاد موږ سره ډېر بد چلند کوي او موږ نمرات کموي او په امتحانونو کې موږ ته ډېر ستونزمنې پوښتنې راولي.
له دې ویرې څخه تاسو دا کار نه کوئ؟
او موږ له دې ویرې ځکه چې موږ د آخري کال د نه غواړو نمرات مو کم راشي او یا هم زموږ شهادنامه کې کومه ستونزه رامنځته شي موږ مجبور یو.
خو دغسې درس ویل هم تاسو ته ډېره فایده نه رسوي چې مثال لس صفې یا شل صفې درس درته وویل شي او نتیجه بیا هم هیڅ وي.
خو موږ تاسو دا وویل کنه زموږ آخري کال دی، که دوی زموږ سره کومه ستونزه پیدا کړي دا به زموږ لپاره ډېر ستونزمند وي چې موږ دا کال به آسانی سره خلاص کړو.
آخري کال دی، نیت دې څه دی؟ غواړي په راتلونکي کې څه شی، کوم پوهنځی انتخاب کړي؟
زما نیت دا دی چې زه په راتلونکي کې یو رسامه شم او غواړم د هنرۍ د ښکلو هنرونو برخه انتخاب کړم، او زما لپاره به دا ډېر افتخار وي چې زه یو ښه پوهنځی ته کامیابه شم، د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
تاسو نه هم مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.